تاسو مشال ریډیو ته ورجیست په پښتونخوا کې د مازیګر څلور بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ مو په دې خبرونه کې هرکلی کوم. په دې ساته خبرونه کې تاسو د مشال ریډیو 219 پروګرامونه وړاندې کوو. لومړی به د مشال ریډیو مجله وي او له هغه وروسته به سروې خبرونه درته وړاندې کوو. خو تر دې دواړو وړاندې به خبرونه واورو چې احمد الله وړاندې کوي. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. وزیر اعظم عمران خان وایي د کرونا وایرس د مخ په زیاتیدونکو کیسونو له وجې به احتیاطي لارښوونې سختوي. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو په ګلګت بلتستان انتخاباتو کې د درغلیو تورونه لګولي دي. او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ له خپلو همکارانو پوښتلي د ایران په اټومي تنصیباتو کاروایی کولو انتخاب لري. دا خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د نومبر په 14 مقام تخپل ټلویزیونی وینا کې ویلي د کرونا وایرس د مخ په زیاتیدونکو کیسونو له وجې به احتیاطي لارښوونې سختوي، خو لا هم په هیواد کې ټولبند نه اعلانوي. نوموړي ویل مارکیټونه، کاروباري مرکزونه، شادي حالونه نه تړي او د سکولونو او نورو تعلیمي ادارو د بندولو فیصله هم لا نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د تیرې میاشتې نه یو وار بیا د کرونا په کیسونو کې زیاتوالی راغلی دی. وزیر اعظم عمران خان په اولس غږ وکړو چې په بازارونو، سکولونو او نورو کاروباري مرکزونو کې د ماسک لازمي اچوي. پاکستان حکومت د کرونا ضد واکسین له وړاندې څخه اخیستو فیصله کړې ده. د صحت پارلماني سیکرتري نوشین حامد د پاکستان یو شخصي ټي وي جیو نیوز ته ویلي چې وزیر اعظم عمران خان د واکسینو د وړاندې څخه د اخیستو منظوري ورکړې ده او دې لړ کې حکومت د واکسینو جوړولو دوه لویو کمپنیانو سره رابطه هم کړې ده. دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان کې د کرونا وایرس د مثبتو کیسونو شمیره 3,16,000 نه اوړېدلې ده. د کرونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې له مخې په تیرو 24 ساعتو کې د کرونا وایرس 2,059 نوي پیښې ثبت شوي او 33 کسان ترې مړه شوي دي. د تحریک لبیک پاکستان مشرانو له حکومت سره تر کامیاب مذاکرات وروسته د نومبر په 14 د شپې ناوخته خپل احتجاجي دره ختمه کړې ده. د مذهبي چارو وفاقي وزیر نورالحق قادری په مشرۍ کې تیر ماښام یو حکومتي پلاوی د لبیک مشرانو سره د مذاکرات وروسته په څلورو نکاتو سلا شول. په دغو څلورو خبرو کې پر روانو درې میاشتو کې د پارلمان له لارې د قانون جوړولو وروسته د فرانس سفیر له هېواده ویستل، فرانس ته د پاکستان سفیر نه لیږل، د فرانسوي شیانو په سرکاري توګه بایکاټ اعلانول او د دوی نیول شوي غړي خوشي کول شامل دي. تحریک لبیک پاکستان په فرانس کې د اسلام پیغمبر خاکی شایع کولو پر ضد د نومبر په 15 د راولپنډۍ لیاقت باغ نه تر فیض آباد پورې ناموسي رسالت ریلی راویستې وه او بیا هم هلته په درنه کېناستل. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری په گلګت بلتستان کې د نومبر په 14 یو خبری کانفرنس کې وویل په گلګت کې د نومبر په 15 په شو د قانون سازو اسمبلی انتخاباتو کې پراخه درغلي شوې ده او دوی به په دې لړ کې قانوني کاروایی کوي. بلاول په خپلو خبرو کې وویل د انتخاباتو غیر حتمی نتیجو تر مخه دوی په یو شمیر چوکیو تر ټولو زیات ووټونه ترلاسه کړي وو، خو شپې تیرېدو وروسته سهار نتیجې بدل شوې وې. د پاکستان سرکاري ریډیو د 14 نومبر له یو خبر له مخې د غیر سرکاري نتیجو تر مخه په گلګت بلتستان کې پاکستان تحریک انصاف 9 چوکۍ ترلاسه کړي، آزادو کاندیدانو 9، پاکستان پیپلز ګوند 3 او مسلم لیگ نون 2 چوکۍ ترلاسه کړي. خو وفاقي حکومت بیا دغه تورونه بې ځایه ګرځوي او وایي گلګت بلتستان کې رڼې ټاکنې شوي دي. د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې تیره شپه افغان ځواکونو په دشت ارچي ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف عملیات پیل کړي وو او په نتیجه کې نن د نومبر په 18 سهار وتوانېدل چې نوموړي ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته ونیسي. په شمال ختیځ زون کې د پامیر 211 قولي اردو د ویان مرستیال عبدالهادي جمال مشال ریډیو ته وویل چې لا هم په سیمه کې عملیات دوام لري او دولتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. د زیاتوي په دې عملیاتو کې لسګونه تنه وسلوال طالبان وژل شوي او ډیر زر به پاتې سیمې هم د طالبانو له وجوده تصفیه شي. وسلوالو طالبانو په دې اړه لا څه نه دي ویلي. د راپورونو تر مخه د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ له خپلو همکارانو د ایران په اټومي تنصیباتو د حملې کولو انتخاب په حق له پوښتلي دي. دا په داسې حال کې دا چې د نوموړي د ولسمشرۍ ختمېدو ته 2 میاشتې پاتې دي. نیویورک ټایم ورځپاڼې د نومبر په 14 په خپل یو راپور کې ویلي د امریکایي ولسمشر په دفتر کې د نومبر په 12 شوي یوې غونډې دوران ډونلډ ټرمپ د مرستیال ولسمشر مایک پینس، د بارنو چارو وزیر مایک پومپیو او د ګډو ځواکونو مشر جنرل مارک میلی په ګډون له یو شمېر نورو همکارانو وپوښتل چې آیا هغه په راتلونکي اونیو کې ورسره د ایران په مرکزي جوهري تنصیباتو د کاروایی کولو انتخاب لري. ورسپانه لیکي اعلی چارواکو ولسمشر ټرمپ له فوزي حمله کولو نه پمنه کولو سره هغه ته خبرداري ورکړ چې د نوموړي دا ګام د دوی د صدارت په اخري ونه کوي یو لوی شخړه رامنځته کولای شي. د امریکا د فوز او چارواکي په 11 نومبر رایټرز ته هم د دې راپور پخلی کړی دی. د خبرونو پای
خبرونه مولا مشال ریډیو څخه واوریدل چې احمد الله وړاندې کول. اوس هم تاسو ته د مشال ریډیوي مجله وړاندې کوو. د دې خبرونې کوربا نجیب عامر دی.
د مشال ریډیوي مجله د مشال رډیوي مجلې ګلونو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. دا اونۍ د افغانستان د یو ځوان لیکوال شاعر ژباړن او خبریال سره دغه پر ژوند او کار خبرې کوو. ذبیح الله ایمان ویش کلن دی. د افغانستان د وردګو ولایت د سید آباد کلي سره تعلق لري. ادبیات یې په کابل پوهنتون کې لوستي. ناسته پاسته یې د بهیرونو له شاعرانو سره ده او د ساحو ادب د تخلیق مینوال دی. موږ ور سره د مشال راډیوي مجلې لپاره خبرې کړې دي. په سر کې هغه د ځان په اړه یو څه معلومات ترکوي.
وردګ ولایت کې مې لومړنۍ زده کړې کړې سید آباد ولسوالۍ کې. د موږ کلی ښوونځي چې انصار المؤمنین په نامه و. بیا وروسته په لسم ټولګي کې کابل ته راغلی یم. د غلام محمد غبار عالي لیسه مې لوستې ده. د 1902 د کانکور په ازموینه کې د کابل پوهنتون ژبه ادبیات پوهنځي پښتو څانګې ته بریالی شوی یم. او په 1905 کال کې له ادبیات پوهنځي څخه فارغ یم. تر اوسه پورې خو د چاپ په برخه کې داسې خاص نه د شعر په برخه کې نه د نثر په برخه کې چاپي آثار نه لرم. شعرونه مې زښته ډېر لیکلي دي. تقریبا که د چاپ هغه ته شي یو ښه برابر کتاب کېږي چې تقریبا 300-350 مخیز کتاب وي. نو لیکنې مې ډېرې کړې دي. د ټولنیزو برخو کې مې لیکنې کړې، ادبیاتو برخه کې، په سیاسي برخه کې، دغه تر څنګ د ژباړې برخه کې. مم مثلا د پوهنتون دوره کې د ژباړې برخه کې ډېر کار کړل. تقریبا هره ورځ به داسې تلل چې لس مخه او 12 مخه ژباړه به موږ کوله.
نو ذبیح الله ایمان صاحب، تاسو شعر لیکئ، دا راته وایي چې د سید آبادو ښکلې سیمې تاسو له شعر سره آشنا کړئ، که د کابل پوهنتون د ادبیاتو ښوونځي او که د کابل ادبي بهیرونو.
بله، ما شعر تقریبا د شعر او د لیکلو سره مې هم د مکتب د دورې نه ښوونځي دورې نه علاقه وه. همغلته هم په کله چې په کلي کې وم، په وطن کې وم، شعرونه مې ډېر اورېدل، ترانې. او په ممکن د لومړي شعرونه چې ما ډېر ولوستل د درویش دراني صاحب کتابونه زما لاسته راغلل. همالته وطن ته به زما مشر ورور راوړل. نو هغلته مې هم د شعر سره علاقه وه. هغلته مې لیکلی نه شوی. کله چې په اتم سیم کې وم، زه کابل ته د درس لپاره راغلی وم. د ژمی موږ دلته درسونه ویل. د لومړی شعر مولې په افغان ادبي بهیر ته لاړم. هلته ما ونه شوی ویلی، یو رقم تاثیر او دغه شعر باندې و، نو نه شوی مې کولی چې جکشن. کله چې پوهنتون دورې ته راغلم، نو د شعر او لیکلو سره مې مخکې علاقه وه. بیا مې پوهنتون په دوره کې شعر شاعرۍ ته مخه کړله او ادبي بهیرونو ته لاړم. پخپل هم کابل پوهنتون کې موږ ادبي بهیر جوړ کړله. نور د فرهنګي ملګري مې سره راشه درشه وه. رسنیو ته لاړلو، شمشاد او آزادۍ رادیو ته، نور رسنیو ته چې هغوی ادبي پروګرامونه درلودل، هلته مرکې وکړلې. بیا همدا جرات یې راکړه چې خپل شعر هم پکې ولولم او شعر او شاعرۍ سره مې نور علاقه هم زیاته شي. خلکو تشویق هم کړم چې ته کولی شي شعر ولیکې. نو د شعر د پیل هغه چې وه، هغه د پوهنتون د دورې نه ما پیل کړی دی. تقریبا چې واه ته کالو ته رسیږي چې زه شعر او شاعري کوم او ادبي ناستو ډېر تاثیر شي پرې کړی دی. هغه زما سره د خپلو ملګرو تشویق او د رسنیو د لارې فرهنګي او ادبي پروګرامونو کې ګډون و چې زه شعر نور هم وهڅولم او ما وغوښتل چې شعر نور هم ولیکم.
ځینې خلک چې لږه ډېره شاعري وکړي، زر تلوسه وي چې کتاب چاپ شي. ځینې نور بیا د عمر په وروستیو شیبو کې خپل کتاب چاپوي، لکه د اکرام الله ګران مثال به راواخلو چې خپل کتاب یې کله چاپوو، نو د عمر یې وروستۍ شیبې وې، لا اویو کلو یې عمر اوښتی و. ستاسو په خیال د کتاب د چاپولو لپاره ښه عمر کوم یو دی؟
په دې برخه کې زما نظر خو دا دی چې انسان باید خپل ذهني تخلیق چې کوم کا هغه باید په خپل عمر کې د ټولنې ته وړاندې شي، یعنی ډېر ونه سپمول شي چې بیا ورسته هغه فکر او هغه ذهن چې په کله سړی په اویا کلنۍ یا په 50 کلنۍ کې لري، هغه په ځوانۍ کې هغه عمر یا هغه ذهنیت یا هغه تخلیق دی سره تفاوت لري. نو که سړی وکولی شي په د خپل مثلا 10 کلنۍ 15 کلنۍ 30 کلنۍ پورې خپل فکر ټولن ته وړاندې کړي، دا به ډېر ښه وي، ځکه په دې وخت کې انسان شوخ طبیعت او شوخ مزاج وي او ډېر لیدونکي او اوریدونکي پیدا کولی شي او پیدا کوي. نو زما نظر دا دی چې په خپل تقریبا مثلا لاس کال وروسته که سړی یو کتاب وکولی شي یا دوه کتابه وکولی شي چاپ کړي، نو په خپل وخت کې ټولنې ته وړاندې کېدا به ډېره ښه وي. په دې کې کوم هغه خاص هغه نشته، ځینې خلک رښتیا هم کوي لکه اکرام الله ګران صاحب چې هغه تقریبا دا شاعري ټوله په آخرو کارونو کې چاپ کړه، یا مثلا نورم زنداسي موږ ملګری شته دلته په کابل کې مثلا یو سینا چاپوي یا وای چې زه په آخر د عمر کې چاپوم. مو یو ملګری دی زبیا یار، هغه اوس ډېر ښه پوخ شعر لیکي، تقریبا د نوې ځوانانو کې په اوکلا دا ډېر ښه شعر لیکي. عطا نور استادان هغه ورته وای چې بیخي د غني خان صاحب کو دی لایق صاحب په لار روانې. نو موږ بیا هغه ورته دائم د مونږه جنجال ورسره وشته، باید کتاب هم دغه اوس وخت کې چاپ کړي. نو باید هغه خپل فکر چې دی هغه په خپل وخت کې ټولنې ته وړاندې شي، ټولنه اخزم ځنې وکاو اقلا ټولنه کې مؤثر تمام شي، اندې فکرونه پر روښانتیا کې او د خلکو په بیدارۍ کې، ځکه د شعر او هنر او د ادبیات چې د ټول عموم کې دغه لپاره دی چې ټولنه را بیداره کړو، ټولنه هوښیاره کړو، ټولنه ته هغه څه ورکړي چې وطن نه و، د خپل وطن پاک له، د خپل ملي نواموس پاک له، د خپل شته نظام پاک له، باید دی بیداری وړاندې کړي. د شعر او د هنر لار خاصلین دغه ده. نو زما فکر که په هر وخت کې هغه په نوې ځوانۍ کې خپله شاعري وړاندې شي، بیا پاخه عمر کې هغه شاعري چې د پاخه عمر کې هغه په هغه وخت کې وړاندې شي، په کله چې زلبتوب یا سپینګیرتوب ته رسېږي، په هغه وخت کې دغه خپله پاتې شاعري ټوله چاپ کړي یا کلیات کړي، دا به ډېره ښه وي او معقوله لارې هم همدغه ده.
ذبیع الله ایمان صاحب، مخکې تر دې چې بله پوښتنه وکړم، که ممکنه وي خپل یو شعر د خپرونې په دې برخه کې اورېدونکو ته وړاندې کړي؟
د خپرونې په دې برخه کې زه به یو خپل شعر هم درته وایم ستاسو غوښتنې سره مطابق. یو غزل دی چې د ذهن کړي در تور له شهادته، چې د ذهن کړي در تور له شهادته، خبر نه یې د سرکو شنډو له سطه. ماښامی دی له دفتره ستړی راغلم، دمه کېږم داسې ښه شه راجوته. ښځه هم زما او ستا په شان انسان ده، ښځه هم زما او ستا په شان انسان ده، نه دلبره ده د چا او نه اورته. زما ابۍ زما د سترګو لاندې مړه شوه، زما ابۍ زما د سترګو لاندې مړه شوه، په کیسه کې د هیڅ نه یم قیامته. عشقه څنګه ازاری تا قربان شم، هم یې وبایلم او هم شوه ملامته. تور لباس یې سپخېدلی دی په ملا کې، څه کانې کوې هی هی ستر لاورته. چې شهۍ له ګوتو ووته نو پوه شوم، د ژوندون له دې نامرده اذیته. پر وطن د جهادو سمره ګورئ، زیږوي څه لنډغر په درنالته. مننه، دا مې د شعر یا د غزل د پورم یوه نمونه وه چې تاسو ته مې وړاندې که خدای وکړي د اورېدونکو د تاسو د خوښې وړ وګرځي.
ډیره ډیره مننه زبی جان، ښکلی شعر مو راوورولو، شوخ او رنگین غزل دی، خوند یې وکړ. تاسو مخکې د بهیر یادونه وکړه، نو دا راته ووایي چې د ادبیاتو هغه زده کړې چې په پوهنځي کې کیږي، هغه او هغه زده کړې کومې چې په آزادو بهیرونو کې کیږي، کوم یوې ډیرې ګټورې او اسانې وي؟
ډیره مننه عامر صاحب ستاسو اوسنی نظر دی.
او د پښتنې په هکله د بهیرونو یادونه او د پوهنتون، که رښتیا درته ووایم، د ادبي بهیرونه یعنې زموږ او تاسو په وطن کې دلته په کابل کې په لومړیو کې د نوي دو نوي نه تر د 15 شپږ نوي پورې ادبي بهیرونه، مثلا د مشرانو راتلل، ورته استاد منلی غزنفر صاحب د شپون صاحب د خدای وبخښي او د نور مشران به راتلل، بیا به ادبي بهیرونه ډېر رنګین او ډېر خوندور به و. ځوانان پکې تشویقېدل، ځوانان ځکه ډېر ورته راتلل، تقریبا د سلو په شاوخوا کې به د جمعې په ورځ ځوانان راتلل، دغه ځوانان چې نخبه ځوانان و، یعنی د خبرې خلکو. نو دغه نه خامخا انسان شای هم زده کولای شوای که دوی بل پریزنټیشن ورکول د ادبیاتو په نړۍ باندې، یا د ادبیاتو برخه کې په لیکوالۍ، په شاعرۍ او په نثر، په
دې برخه کې به کدوی کوم پریزنټیشن یا کوم مقاله وصله یا به شعر باندې کار کتنه کېدل نو غا ډیر موثر و او خلکو تقریبا د ادبیات پنځه نه غلطه بیرون ډیر شایسته کول دا چې خپل ما ادبیات پنځه هم وسته د په ادبی بهیرونو کې هم پاتې شوی یم زمو خپل ادبیات پنځه کې چې کول لاړل غلطه مو نوی ځوانان استادان راغلي دي یعنی انسان دغه ادبیات په نړۍ کې کلک په ویل کېدل کولی وی ک شاعری وی ک نور ناصر لیکلو په برخه کې وی ډیر ښه تکړه استادان شته یو غلطه کولای شي سړی یو ښه ادیب ترند راوځي اما د دې ترڅنګ ادبی بهیرونه او آزاد رسنۍ کوم رسنۍ کې د فرهنګي برخې لري دا غم د ادبیات په رونتیا کې د اروپای پراختیا کې ډیره برخه درلودلې ده
زبی الله ایمان سے په افغانستان کې سوانانو په دی وروستیو کې ژباړو ته ډیره زیاته مخه کړې ده تاسې هم مخکې یادونه وکړه چې ژباړې مو کړې دي نو دره ته وایي چې ژباړې څه ګټه لري او آیا هر څوک ژباړه کولی شي او له کومو ژبو باید ژباړه وشي ځکه موږ لیدلی چې ځینې خلک فرانسوي روسي عربي او انګلیسي اثار له اردو او فارسي پښتو ته ژباړي دا کار ته څنګه ګڼې
بله په داخله کې رښتیا هم د شلو کلونو کې د پښتو برخه کې اجباره تزښت ته ډیر ځوانان راوډانګل او فیس باندې یو مخلي کده هنر په برخه کې او کده روان شناسي په برخه کې وک نور سیاسي کتابونه کوم ورځنی سیاست سره چې تطابق خوړل هغه کله څنګه بازار ته راغل اجباره کېدل به اجباره آیا هر څوک کولای شي دا به زړه ته وایم چې دا به ډیره ښه نه وي چې هر څوک ژباړه وکړلی شي قلم د یو ښه لیکوال کولی شي چې ښه ژباړه وکړلی شي قلم دا د لیکوالۍ په اصولو په سبق باندې پوه وي هغه کولی شي ښه ژباړه هم وکړي که د عربي نه وي که د روسي نه وي که د انګریزي نه وي که د بلې هر ژبې څخه وي هغه کولی شي ښه ژباړه وکړي نو ژباړه یو ډیر نازک او باریک هنر او یا په عموم کې علم ورته ویلی شو چې هغه اقل ټولنه هم گمراهۍ ته بولی شي هم یې د نجات سبب کېدلی شي نو د ژباړې برخه کې باید موږ ډېر دقیق واوسو او مهمه دا نه ده چې کوم ژبه څخه وکړل شي که هره ژبه وي که هر کلتور وي چې هغه کتاب باید وژباړل شي چې د موږ د ټولنې دپاره زموږ د ملت دپاره د هغه د نجات سبب شي د کامیابۍ سبب شي نه داسې چې هغه خدای مکې ګمراهۍ ته لاړ شي او زموږ ټولنه یوې بلې بربادۍ ته یوړل شي
زبی الله ایمان صاحب ځینې نورې پوښتنې هم لرم چې لږ وروسته به تاسو ته مخې ته اقدم خو که خپل یو بل شعر هم زموږ اورېدونکو ته د خپرونې په دې برخه کې واوروئ نو ممنون به یو
مننه امیر صاحب زه به یو بل غزل هم درته ووایم خدای وکړي چې تاسو اورېدونکو د خوښې وړ وګرځي عاشقانو عارفانو ملایانو عاشقانو عارفانو ملایانو خلګۍ کې دی پر خلګۍ د دلبرانو نن مې بلې هواګۍ ته زړګۍ کېږي نن مې بلې هواګۍ ته زړګۍ کېږي نن مې لبې غاړم کېږدم پر لبانو لږ راټوله شه چې یو بل کې منحل شو مما نه د مسلمان نه مسلمانو داسې لږ لږ ورخطا غوندې ښکاره شه داسې لږ لږ ورخطا غوندې ښکاره شه داسې لږ لږ راکږه شه په خوارانو په هغې پسې مې زړه دغسې داغ دی په هغې پسې مې زړه دغسې داغ دی لکه داغ وي پر تندي د شهیدانو سپینه بیا په تور لباس کې دراغلې سپینه بیا په تور لباس کې دراغلې زه به څه روغ شم لرنځه طبیبانو ما په خپل وطن پوره ایمان راوړی زما مرګ ته تورې باسئ تور زنانو عاشقانو عارفانو ملایانو خلګۍ کېږدی پر خلګۍ د دلبرانو مننه
ډیره زیاته مننه ایمان صاحب څومره ښکلی شعر مو واورولو ډیر زیات خوند یې وکړو زموږ دغه محفل مو رنګین که کور مو ودان دا راته وایي چې په نورو هیوادونو کې ځوانان د اقتصاد له پلوه پیاوړي وي که شعر لیکي پر افسانې کار کوي او که سندرې وایي د شوق له مخې دا کار کوي پیسو لپاره هنر نه پنځوي خو په افغانستان او پاکستان کې ځوانان یا پیغلې د وظیفې د ضرورت له مخې هنرونه پنځوي نو ستاسو په خیال کوم ډول تخلیقات زیات مزیدار وي هغه چې د مجبورۍ له مخې لیکل شوي او کنا هغه چې د شوق له مخې لیکل شوی؟
والله امیر صاحب محترم، دغه خبره د واقعیت رښتیا هم په نور نړۍ کې چې دی هغه شعر یا هنر شپنځوي د شوق د مخې دی، هغه لومړني ضرورتونه د ژوند چې دی ژوند اړتیاوې هغه ټولې پوروي، لکه کور او موټر او دنده او پیسې، دا هر څه لري. مثلا لاندې موږ درته وښایو، زه خپل ایران ته تللی یم، په ایران کې دغه شان ډېر فوق العاده وي. مثلا هر ځوان ته دغه شان د ژوند لومړنۍ اړتیاوې پوروي، کوم ضرورت یې نه درلوده چې دی د هنر وپنځوي او په هغو باندې دی پیسې او نور امکانات برابر کړي. دلته هم ځینې ځوانان ایراني شاعران او د خلک به راتلل، نو هغه به ډېر هنرمندانه چلند یې کوله. او دغه ادبیات یا د هنر یې هم که موږ ولولو ډېر عاطفي و هغه دی. زمو یو بدبختی هم دغه ده چې رښتیا هم دغه په دغه ځای کې دغه شته ده، په افغانستان او پاکستان او په دغه سیمه کې، چې موږ هنر د دې لپاره کوو چې یا وظیفه پیدا کړو یا مثلا شهرت پیدا کړو، حقیقتا په دولتي چوکاټ کې موږ ته مهم ځای راکړل شي. یعنې د هنر نه په استفاده باندې یو ځای ته ځان ورسوو، نور هنر ته شا کوي. زموږ ډېر ملګرو یا مثلا ډېر دلته دغه شاعران او لیکوالان که موږ وینو، د ځوانه طبقه چې موږ ورسره شناختې، هغه چې کله یو مقام ته رسېدلی دی د هنر او د دغو ادبیاتو یا په عموم کې د تخلیق برخه یې ټوله پرېښې ده، او بس ما هغه سیاسي بکګراوند ته یې مخه کړې ده، نور یې هنر ته لغته ورکړې ده. دا یوه بدبختي ده. نو کاشکې دا به په هغه وخت سمېږي چې موږ اقلا په اقتصادي پیاوړتیا هم ډېره قوي وي، او موږ وکولی شو د ژوند ورځنۍ چارې په ډېر ښه توګه ترسره کړلی شو، او بیا وروسته که څوک هغه څوک وي چې د هنر ته یې سره علاقه او مینه وي، هغه دایم ورته پاتې شي. هر یو په اوس وخت کې دغه اقتصادي کړکېچ چې دی، که هر څومره د یو چا د شعر او یا د تخلیق یا د هنر سره مینه وي، هغه که بېواسي او بېخرڅي او بې انتهایي پراشي، نو هغه به ضرور دې ته شا کوي، او د ژوند نورې چارې هم لازمي، ځکه ژوند کول خو په هوا باندې نه چلیږي. نو دلته به لازمه پیسو ته ضرورت دی، کورنۍ ته ضرورت دی، ژوند ته ضرورت دی. نو دا په اوس وخت کې بیا هم زموږ او تاسو باید یعنې هغه بعد سترګه ورته ونه ګورو، که په داس وخت کې کوم هنر او کوم تخلیق دلته پښتو کې پنځول کېږي، زه هم په ډېرو ژبو کې به دا رقم هنر نه وي او دا رقم ته ادبیات نه وي پیدا شوي. لکه دا اوس چې موږ درته ووایم، مثلا د ممتاز روکزایی وه، هغه شاعر هم دی او کار یې هم کوله په دوبۍ یا په اماراتو کې کار کوله، مګر هغه په پښتو کې ډېر زبردست شعر ولیکله، ډېر هنري ولاړله او ډېر په لوړه پیمانه سره لاړله. لکه یو ځای کې وایي چې هغه چې ماری بی د هغه یاری غږ نه راځي، داسې یو بایت دی، نن د محفل ته د زرسانګ ادې غږ نه راځي. هغو زښته ښه عاطفي او ډېر زبردست هنر یې پنځول، هغو کارګري هم کړې ده، د هغو تر څنګ یې د هنر یې هم وپالله، هغو ښه هنر رامنځته کړله. دغسې نور ځوانان دلته، مثلا زموږ یو ملګری زبیا یار دی، هغه ډېره ښه شاعري کوي، د دې تر څنګ چې هغه ډېر غریب دی او ډېر اقتصادي ستونزو کې داسې راګیر دی چې ورځني توکي نه شي برابرولی. نو دا اقتصاد یا په عموم کې ښه ژوند دا په شعر او په هنر باندې ډېر تاثیر لرلی شي. دغه خبره زه درته کوم که څوک د شوق له مخې شعر ولیکي یا هنر وپنځوي، هغه ډېر لوړ وي، هغه ډېر ښه فوق العاده وي، هغه عاطفي وي. نو په عموم کې هغه ادبیات چې د شوق له مخې وپنځول شي، هغه به خامخا خوندور وي، هغه به خامخا زړه وړونکي وي، او هغه چې د ضرورت مخې یا د وظیفوي شناخت په خاطر باندې وپنځول شي، هغه به زه هم دومره تاثیر او هغه ونه لري د ادبیاتو په نړۍ کې.
موږ زبي ایمان صاحب اورېدلي چې ځینو هنرمندانو هم ستاسو شعرونه ویلي دي، په دې اړه که زموږ اورېدونکو ته معلومات ورکړي.
بله، عامر صاحب د هنرمندانو په برخه کې چې موږ کوم هغه سره پېژنو، تقریبا هم 2018 کال کې شاپیرای نغمه ما یو دوه درې نظمونه اخیستي وو، چې یو د ماشومانو پک لباندې وو، چې د جنت باغ ته تیان دا ګلونه ماشومان داسې یو نظم ملکلی وو، بیا د وخت لوي چې دا غم ز سندره کوم د ماشومان لپاره ډیر خوندور دی. یو بل وو چې یو سندره وو تقریبا سلګۍ وطن په نامه باندې، هغه بیا آډیو نشر کړی و تقریبا هم په 2018 کې، لکه چې شیر کړی و د خپل پیج څخه په یوټیوب کې مشته ده. او دوی چې ویډیو کابل ته راغلی و، دوی چې په ځینو برخو کې ویډیو جوړومه د پغمان او ګلغونډۍ او په ځینو ځایو کې چې دغلته زه ویډیو شکل یې هم جوړوم، هغه کلیپونه ورته اخلم. نو شاید اما ویډیو یې تر اوسه پورې نه ده جوړه کړې، نه پوهېږم چې دی وروسته جوړه کړو که نه. یو بل په همدغې برخه کې یو بل ما نظم و د قربان خوږې مورکې په نامه باندې، هغه هم دوی چې د مور تقریبا همدغو کالو کې وپات شوی و، دوی چې زه دغه هم د مور د خاطره وایم او دغه شعر مې د مور دپاره ډېر خوښ هم شوله. یو بل په داخرو کې یو نظم لیکلی دی چې سهار په خیر وطن هم دغسې یو د ماشومانو په نړۍ باندې لیکل شوی، جاوید امیرخیل ته مې ورکړی دی. هغه خوښ شوی، په خپله فیسبوک نخستی، بیا یو ملګري مسیج ته وکړله چې تاسې یوه ورځ راشه چې دی درسره وینیم او دغه نظم غواړي چې دی ولولي او هغه یې کړو سندره یې کړو. نو د هنرمندانو برخه کې ځینې هنرمندانو راخیستی دی. یو غزل مې هم په 2015 کې خالق عزیز ویلی و چې هغه هم دغه د وطن په سیاسي حالاتو په دې برخه کې باندې لیکل شوی و. نو هغه د مانا تقریبا سندره هم پاکه ویر ځکه هغه په فیسبوک کې نشر کړی و، په یوټیوب ته یې نه وغه کړی، نو زما سره نشته. او د نغمې بی بی سندره هغه چې ده سلګۍ سلګۍ وطن زه به تاسو ته ولیږم، که په خپرونه کې نشروله، نو هغه سندره هم شته ده او په یوټیوب کې هم شته ده، زما سره هم شته ده. مننه.
درنو اوریدونکو، د زبیح الله ایمن خبرې مو واورېدې. هغوی خپله شاعري هم در پیرزو کړله. د هغوی شعرونه ځینو پیژندل شو هنرمندانو هم ویلي دي. موږ د خپرونې په دې برخه کې د ښاپیرۍ نغمې په واس کې د ایمان یو شعر در اورو. له همدې سره به د مجلې دا ګڼه هم راټوله کړو. بله اونۍ به د نو او نورو مطالبو سره بیا ستاسو په خدمت کې یو. ښه وختونه د نغمې له ښکلي غږ او د زبیح ایمان له ښکلي شعره خوند واخلئ.
بیگی سند وینو لہر زان لہر تھنا، بیگی سند وینو لہر زان لہر تھنا، سلگی سلگی وطنا، سلگی سلگی وطنا، سلگی سلگی وطنا، سرو نری بلکی گید موچی پتا روستنا، سرو نری بلکی گید موچی پتا روستنا، سلگی سلگی
تاسو مشال ریډیو ته غوږیاس. د مشال ریډیو مجله خبرونه مو اوریده او سم تاسو پام د مشال ریډیو بلې خبرونی سر وی تر اړو چې قربنایا ملیحه امیرزاده ده.
چه پښتنه په امستر نه دی سدي.
السلام علیکم او ستړی مشه په سروې پروگرام کې موز ملیحا امیر ساده هر کله کوم امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله وي. نن سره په پروگرام کې له افغانستان نه شبنم وزیری میلمنه ده. شبنم د کابل پوهنتون د جرنالیزم د عامه اړیکو د څانګې و ستکونکې ده. دلته په دسته دا یادونه کول غواړو چې شبنم په کابل پوهنتون کې د نومبر 2 مې بریټ په وخت په هغه وخت کې موجوده و. نو په پروگرام کې د هغه د هلو زلو تر با تپوس کو چې دوی د کوم سونز او کړهونو نه تیر شو سوار باندې تیر شو. نو دا هر څه په شبنم نه تپوس کو را سره ملګری دا ورته په پروګرام کې ستړي مشوایو. سلامونه شبنم.
علیکم سلام لوي تاسو ته بیا ټول او ورته کو ته سلام باندې کوم په دې لږ چیرې وو جوړو سي
ډیر مننه شبنم. مونږ تاسو نه مننه کو چې تاسو نن مونږ لا وخره کوي. څنګه تاسو صحت مخه دي؟
ډیر زیاته مننه کوم په دې لږ تاسو هم کو وروغو سي.
نو شبنم لومړی تپوس چې زه د خپل هرې مننه کوم د خپل ځان پاړه راته وایې تاسو د افغانستان د کمی سیمې سره تعلق ساتي او په تعارف کې خومات ویل او وريدونکو ته چې تاسو د صحافت یا د جرنالیزم زده کړی کوئ. نو باقی تعلیم چې د دینه مخ کې تعلیم تاسو چرته حاصل کو؟
زه خپل د افغانستان کې د پکتیکا ولایت اوسیدنی ولایت اوسیدونکی یم. یعنی عملتا نمګه زما د زوکړې سه ماغه ته مکتب ملته په کابل کې خلاص کړی دی. بعد خې نمو امتحان ورک د کابل پانتون د ژورنالیزم پانځي امریکو ډیپارټمنټ ته کامیاب ورشم او دا مې چې سلورم کال دی.
هدا تاسو سلورم کال دی چې تاسو زده کړې کوئ. نو ماس کمیونیکیشن د انګریزي کې وی کنه؟ نو د دې تاسو لکه د شروع نه د دې تعلیم سره د دې شوبې سره چې کوم تاسو انتخاب کړی د دې سره مشوق وو؟
په لومړی کې چې کلم درته ولته د کانکور مې کی ورته وی لمړی چا مغه پیل کړل. ماته انجینری ډیر زیاته هیڅ انجینری سره مې ډېر علاقه وه. خو بیا مور مې ته ویل چې نه ته باید ډاکټر شي. خو ما د مور لپاره ډاکټري انتخاب کړل. ما دریم انتخاب چې و جرنالیزم و هغه مې انتخاب کړ. خو بس خپل رشته چې ما انجینرینګ و هغه مې خوښه مې وړې ده چې خدا نو رشته مې خوښې نه وي. پرسته بیا دریم انتخاب تیز ورکړم چې جرنالیزم و. لمړی کې مې خوښ مې نه و خو زه په زور باندې بدل نه مور ته مې لسته بیا امتحان ورکوم. ما دا غا رشته نه ده خوښه. خو مور مې زه د خپل خدای د غرشتي تاسو
افغانستان کې سبق وایي بیا د ځان لپاره شوبه انتخابي. نو هغه کولی شي لکه فشار خو پیوي نو هغه کورنۍ ته ویلی شي چې نظام دا خوخه ده زدا کوم څنګه چې تاسو باندې تیر شو؟
زیاتره کورنۍ شته چې یعنی د جنګیان لپاره ډېر زیات محدودیتونه وي. یعنی دوی نشي کولی په خپل خوخه باندې ولا ما کوم بخش دی هغه انتخاب کړی. خوشبختانه داسې ډېرې زیات کورنۍ شته. اوس ما چې کله کوم دغه ډیپارټمنټ انتخاب دغه د ژورنالیزم پانځم انتخاب کړل. اول مور مې پخوا ویسا ډاکټرې ته ونشولې. همدغه ژورنالیزم پانځم چې دا لومړی مور مې ته ژورنالیزم تیپ انتخاب کړی. راته ویل ژورنالیزم انتخاب کړه. دغه مور پخوا باندې هم انتخاب کړی. دا موږ تاسو کورنۍ نه دی زموږ روشن فکر کورنۍ دا او خپل مور نو متر وسه میمایت کوي تا ورون میمایت کوي ودا چې د بهر نه پانځي دا په داسې ځای ساتو کولای شي چې نه په جنکان چې د دې کم دي په دغه بخش دی. په خصوص چې په خنۍ جنکان یې سم موږ په واستن کې هم داسې کم دي چې په خنۍ جنکان یو دغه رشته چې موږ سره مې نه دغه رشته وایي دې ساتو کم دي. شاید
نو اوریدونکو شبنم وزیری وایي چې په افغانستان کې د جینکو لپاره د خپل خوخي تعلیم شوبه انتخابول سخت دي. او بیا دوی چې دوی د روشن فکری کورنۍ سره تعلق لري نو دوی ته څه مشکل نه وو. دوی وایي چې د جرنالیزم په څنګه کې په افغانستان کې جینکې ډېرې کمې دي. نو شبنم لکه څه وجه ده ولې کمې دي؟ بیا په دا صرف د جرنالیزم یا د صحافت په څنګه کې کمې دي کنه په نو رو ډګرونو کې لکه ک ډاکټري یا انجینری پاغي کې بیا جنکه شته نو تاسو څه ګوره؟
دلته خو په نور بخښو کې ډیره زیات دي. خو کورته ګورو مثلا پښتانه په دې بخش کې یعنی په ژورنالیزم باندې کې چې موږ ګورو پښتني جنکه نه زموږ سره په تعداد ډیر زیات کم دی. نو په تر پښتني کورنۍ دي چې خو دې اجازه نه ورکوي چې خپل کورنۍ خپل لونی چې دي په داسې ځای کې چې مثلا د ژورنالیزم باندې د هغه کې زده کړی وکړي. نور بخښو کې ورته دومره محدودیتونه نشته. یوازې فکر کوم دغه بخش کې چې ډیر دي وي چې ډېر زیات هرات لري دا پښتني کورنۍ اکثره داسې کورنۍ شته یو مثال به زه خپله کورنۍ ورکړم چې اته زما مور زما تر څنګ ولاړ ده ورور زما تر څنګ ولاړ دی هغه وایي چې بس دا بهترین پوهنځی ده کولی شي په مخکې ونیسي په آینده کې یو ښه ژورنالیست یعنې یو ښه رپورټر شي
نو مطلب چې ستاسو همدغه هدف دی چې تاسو به په دې صحافت کې ژورنالیزم کې مخې ته ځئ نو دغه تعلیم چې تاسو کوم حاصلوئ تاسو څنګه ګڼئ لکه خوشاله یې ته تاسو ته په پوهنتون کې ښه معیاري زده کړې درکوي او بیا تاسو سسل ولې سسس دکوي او تاسو سلور کاله وشو کنه نو تاسو خوشاله مطمئن یې
او سکه څنګه رئیس چې د خپل میرمنه دا هغه تاسو موږ تر څنګ ولاړه دا مثلا کوم سیمینارونه چې ورکشاپونه چې وي د کارموزي لپاره چې دي د کورسونو لپاره چې دي موږ نور رسنۍ ته لیږي تر څو موږ ته چیلنجونه راکړل شي او کله چې موږ د دې رښتینه فارغې موږ کولای شي یعنې خپل ځان باندې دغه اوس یعنې مطمئن اوس کولای شو په بلې رسنۍ کې کار وکړو داسې ډېر زیاتې اسانتیا موږ ته رامنځته کړې دي او دغه څلور کاله چې موږ مثلا مخکې په هر ژمي کې به موږ ته داسې رسنۍ چې دي دغه سره به دغه کولای شي کوم شاګردان چې ډېر زیاتې نمرې به زیاتې وي تکړه به وو هغوی چې دي رسنۍ ته به لیږل تر څو د هغوی سره نور هم کار وشي په دې برخه کې
نو شبنم تاسو داسې ګڼئ لکه افغانستان کې داسې ځینې ناکرارې سیمې دي وخت په وخت داسې حملې کېږي لکه یو سخت حالات کې ژورنالیزم پر مخ وړل تاسو ګڼئ چې تاسو دومره جرأت کولی شئ چې په هر حال کې کوي د ژورنالیست نه چې څه غوښتل کېږي هغه ذمہواري تاسو پوره کړی که هغه د برید په وخت کې تللي که سخت وخت یې رپورټینګ کولی نو تاسو کولی شئ
خو زه په دې هیله باندې دا هوډ مې کړی دی هغه ورځ چې په کابل پوهنتون باندې برید وشو چې موږ باید خپل همت له لاسه ورنه کړو ځکه موږ لار همدغه دی
فشار
هغه ورځ نه چې کوم کابل پوهنتون باندې برید وشو مور مې راته ویلې وې د سبق لپاره پوهنتون ته مزام خو ځکه چې یار مور چې د خپل اولاد لپاره جاریږي چې یعنې کومه پیښه ورته رامنځته نه شي او ورته ویل ملمور است په ورځ د ژورنالیزم پوهنځی وایي ورځ بس خپل هم دغه سپی خو تاسو خپل بس د دې رپورټ جوړوم یو نه خو هغه تر وخت ډیر وخت یې ملوس چې د دې نه شروع ونه کوم بیا دا هغه وخت کې هیڅ کله دا کار نشم کولای خو بیا هم خپل مور ته مې قناعت ورکم
نو شبنم خبره خو سخته د قومونګ بس تاسو نه تپوس کول غواړو لکه تاسو خپل ذکر وکړو د نومبر 2 مې په کابل پوهنتون حمله وشو یو شمیر زده کوونکي چې دی پکې وژل شو ګڼ زخمیان شو داسې وخت کې حمله روانه و چې په هغه وخت کې موجود ځینی زده کوونکي په پوهنتون کې چې دی هغه په هغه غلطه دننه موجود وو په پوهنتون کې په هغه ځای کې او حمله روانه و تاسو هم دا غوي څخه یو و نو څه تاسو احساس ول کو هغه په تاسو چې څه سختیانه تیرې شو کو راته بیان کړئ تاسو وې چې سختیانه تیرې شو بیا تاسو خپل هوډ نه نه پشاشي نو خو هغه سختی راته بیان کړئ چې په تاسو ستیر
داسې وه چې مونږ لومړی ساعت مو درس وو په لومړی کې زمونږ د لومړی لیکچر وو د مونوګراف د مضمون چې هغه مونږ ته استاد تدریس کولو زمونږ میرمنه استاد او استاد خاټول ډېره مهربانه استاد ته هغه راغله لومړی لیکچر یو د مونوګراف د موضوع په اړه خبرې کولې خو هر څه کول محصل به چې دا خپلې نظریې به وړاندې کولې چې مونږ څنګه کولای شو د دې لپاره یو موضوع وټاکو خو په دغه وخت کې مونږ درس مو خلاص شو مونږ ټول بیرون راووتلو نور صرفونه زمونږ په ځای درې منزله ده نور ټول په خپل صرفونه جواب
خطر دی
جواب رقم چیو نو تاسو هم کولای د کزر تر سره کیږي ځان راور سې دی بل دروازې ته بس هغه وخت ټول په منډه باندې وته د دې تر ډیره وي خو موږ بیا هم ته پاتې شولو بیا موږ په سول ډزې راو کړل غیر راو ته له بعد نور په خې په لاس نو کار نه کوي چې موږ څنګه دغه دروازې نه راوتلې یو
لکه هغه دز پر محل له داغه دوران تاسو داغه زین راوته
دسی مخکینه شروع مې فکر کوم چې دا نور زګون کو تر مې کوم جنجال مې سره غلطی هم پولیس د هوایی جاسي کړی تر سو غوي تر مې ځخړې چې دا خلاص کړی موږ عادي فکر وکړ بیا ما مل تناسي وو ورسته دا ډېر زیات شولې اته زما وسطان پسند کې خبر خپل ډپارټمنټونو کې ناس خبر مې چې خبره ده تنیم سات ورسته خبر شي ونی ما جګړال ته تیر وای نیم سات نیم سات دوی نو خبر شي اته جګړه روانه و دی په خپل ډپارټمنټ کې ورسته خبر شي چې پانتون کې تر اوسه حمله دا ټوریسټان را نوته دي بیا ورسته موږ چې وو غوښتنې راووتل موږ په بل لارې باندې ځان راوې
نو شبنم بیا ستاسو چې کوم وخت کې راوته د دې دروازه باندې نو د سیس امنیتی اهلکارو چې تاسو امرسته کوله کنه تاسو په هر څه خپل سر کړی دي
خو اول به دا وایو چې موږ په پانتون کې داسې امنیتی سیستم نشته مثلا کومه پیښه رامنځته کیږي یا داسې الارم وي چې موږ اخی نه خبر شو حتی مخکې مو ویل چې تاسو موږ خپل وسدان نو خبر په ډپارټمنټونو کې ناس وو نیم سات نه ختې شروع نیم سات تیر شوی وو ته دوی خبر هم نه وو کوم داسې دغه موږ ته نه دی شوی فقط موږ ته هغه د پوهنځي چپړستیانو وویل چې تاسو کوو ځئ موږ هم ته په پوهنتون په مېز کې حیران وو چې موږ زه کومې دروازې نه وځو کله به مو بیا دروازې ته منډه کړل بیا وویل چې هغه دروازه بند ده د خپلې دروازې لاړ شي بیا موږ مجبور شو چې هغه نه بېرته راوګرځو بېرته په هماغه بلې دروازې باندې وځو
نو په داسې کې تاسو ضروري ګڼئ چې داسې د بیړنیو حالاتو کنټینجنسي او داسې قسمه پلان د هر ځای کې موجود وي که خدای دې نه کړي داسې قسمه پیښه کیږي نو چې کم از کم زده کوونکي کومه یونیورسيټي یا کومه اداره یا کوم دفتري چې خلکو ته پته وي چې په کومه بوزي
متاسفانه چې په کابل پوهنتون کې داسې کوم څه نشته مثلا چې کوم معنیار پوهنځي یا هر ډپارټمنټ یا هر برخه د پوهنتون چې د دینه خبره اوسي یا کوم پیښه رامنځته کیږي یا کوم بل څه داسې کوم سیستم نشته خو په دې هیله چې تر راتلونکي نور پیښو نه د دې مخنیوي وشي او داسې سیستم استراشی تر سو د دې سیاجی لو په خپانی نه سپی پی خچره مست کیږي د دې نه ټول با خبره شي ځکه مخکې مو ویل چې موږ ته خپل له خبره نه و چې څه خبره ده ورسته موږ د دې نه خبرې نه خبر شول چې ټولستان نه وتل دي او دا د حقوق پانځه یې ګراوګان کړی دا ورسته دې مو سره موږ خبر شول
او شبنم کلم په جون کې دا څه فکر کړو چې دا څه قسم حالات نه بکله تیریږي څه در باندې تیر شو سم احساسول بیا ورسته چې تاسو کله یو محفوظ ځای ته ورسیدې
مې فوټو ځای ته چې کله ورسېدو هغه زمونږ خپل حمله و د موټر چې خپل جنکیانو سره غلو د غوي حالت نیولې دا د زنه سنفیانه مال تپاتې وی په ګروګانی ول شوی د ټوریستانو سره بس د غوي شړګانې مې چول د ژوند خو بيخي لم ایره بيخي لم زلا لاړل بس مونږ د مخکې نه هم دغه احساس ول څه مخکې هم د پانتون ته غوښنه شوی وو کوم وختو بچ زیاته مې تصویر باندې ول کېدل د پانتون شاو قامغه باغ ورسې په هیتلو چې بیا هم کوم پانتون ته کوم غوښته خو ما غوړ ځان چې حمله وشول ایسته کوم تدابیر نه ونیول شي یان د نور ورځو په سیر باندې دی حالت و ته کوم نه کول چې کله به هم د سپی خرامز دشي خو بیا هم فکر مې نه دا ته هم درځل چتنن په یو وار نه په کابل پانتون بابري کیږي چې اخر هم وشو په دې هیله چې د اخیری ځل
شبنم لکه د دې هرس نه پستا سو خو وستا سو اراده اوس هم کله کده خود دې زهنی فشار نه د سې یاد سې احساس نه تاسو اوس هم تیریږي او کنه لکه خامخا د ډیر اغیز کوي کنه داسې کیسه مهاله
ایا واسې موږ نه بلکې د پانتون په ټول مسلینو باندې اخی ساتول دا موویل موږ بخپل لارې ته ادامه ورکو کاغذ د تعلیم برخې کې د خپل د اسمه جرنالیزم د پانځي د ریپورټری په حیثیت باندې او د نور زکون کې بخپل لارې ته ادامه ورکو خو د دې پیښې چې د مقابل پانتون په ټول مسلینو باندې اخی ساتول دا ځکه کوم کيو مثلا موږ په خپل سنف کې ناشته و د فتنز موږ استاد راغی د سمون استاد سیمون ته لیکچر راکول هغه استاد توګه کې ورته چې ویل موږ باید سنفونه باید تبدیل کوم ځکه چې موږ سنف پروجیکټور ته ضرورت نه و هغه سنف ضرورت درلودو دا فتن ټول ځانونه ونیول یعنی خو کېونه چې صبر څه خبره ده موږ ټول وډه شولاته فقط چې د کړکۍ اواز شي او ټول دې سوډ اپ ډار کې یعنی اتمن کومه خبره ده نو هر هغه پته پیخ سوک تیرا کی نو روحان سوک نرمن نرحت کی نرمکی گی ان تکا چتا پٹول پانتون پس دکون کو نی کی ساچ ولی دان
او تاسو اوسم زکڑو لا درسونو ل ورزه
او هو زکا مون کا مخ کی دس مزایرا هم دلتا وش ولا چ مون بخل ل رتا د مور کو و وست سوک چ دز مون گا معنی نش کی دل مون بخ هم بخلو ل رتا د مور کو خلو درسونو تبی د مور کو او دغه چی قبل پانتون تا ټول مستلین چ دی پخل وخت باندې حاضری کی هم د خپل درسونو ته ادامه ورکړی ته اوسه
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو سروې پروګرام ته وګیئ مونږ نن خبرونه کې له کابل شبنم وزیری سره خبرې کوو دا خبرونه لا ختمه نه ده یو لنډې دمې ته ورسو د شبنم وزیری سره خبرې بیا وروسته جاری ساتو
دل خبر کئی جو زندگی را خار کے روانہ چنے مکتب تا سبائی را خار کے روانہ دل خبر کئی جو زندگی را خار کے روانہ سر سری دا خار کے روان قاتل خبر کئی جو زندگی دا خار کے روان
تاسو سروے پروگرام ته غوږیئ مخکې هم تاسو واورېدل چې د افغانستان شبنم وزیری را سره خبرې وکړې دوی د کابل پوهنتون د جرنالیزم په څانګه کې سبق وایي او خپلې هغه تجربې را سره شریکې کړې بل دوی د نومبر دویم برید په وخت په کابل پوهنتون کې موجود وو نو هغه کیسه راته دوی بیان کړه نور تپوسونه ترې کوو شبنم لکه تاسو خو د صحافت سره علاقه لرئ نو معیاري صحافت په معیاری صحافت ستاسو په فکر څه کې دی شي
معیاری صحافت دا دی چې موږ خپل یو لایق استاد دی په دې بخش کې موږ ته زیات لارښوونې کړې دي اته لیکچرې موږ ته راکړې دي مثلا موږ باید د ژورنالیزم له اصولو سره د هغوی له اخلاقو سره یعنې لومړنۍ دغه موارد چې موږ باید د هغې سره آشنایي ولرو نو هغه وخت یو ژورنالیست مسلکي کېدای شي چې د ژورنالیزم له اصولو سره د هغې له اخلاقو سره آشنایي ولري زما په نظر چې هغه استاد موږ سره ډېره زیاته همکاري کړې ده تر دې بریده او متاسفانه چې په دې سمستر کې موږ باندې سات نه لري خو دا هغه کوم لیکچر چې موږ ته کړی دي انشاءالله هغه به موږ ادامه ورکوو او پلي کوو به
نو لکه څه غټه داسې تجربه تاسو ترلاسه کړه په دې زده کړې سره لکه تاسو چې څه سبق وایې ستاسو ژوند کې څه تغییر یا څه بدلون راوستي دی
خو دا چې موږ کار چې دی له ریپورت جوړولو سره دی له داسې ریپورټونو سره چې موږ باید د نو خوخی برخونه نه د خوخی کوم مسلې چې دی یا هم داسې پیخي چې دی دردون کې پیخي دي لغونه ریپورت جوړو نو دا موږ ته دغه مهله دغه مهمه موږ ترکر دي چې موږ کولای شو په دې بخش کې نور هم کار وکړو او دا چې موږ د نور له درس څخه هم خبروي ځکه وی یو ژورنالیست چې دی باید داسې و داسې و چې مثلا هغه پیخي چې په یو مثال باندې دی موږ دغه ریپورت شو باید د درد نه هم خبر وو سي یعنی د نور درد چې وی باید خپل هم احساس کړی دا ژورنالیزم د واسک سره نور عمل کا پیدا شول چې په دې مسلک ته نور هم پابند او سم او اندغه چې یو مقدس مسلک دی خپل لري ته نور هم غیدا ما ورکوم
ټکنیکی بخش کې بیا د ریپورت جوړولو بخش کې تاسو ته هر څه خی په دې پوهنتون کې لګ
خو دا سدا چې مونږ دوه درې ډیپارټمنټ لرو یو چې دی د خپل د ژورنالیزم دی بل چې دی د روابط عامه دی مونږ چې دی د روابط عامه بخش کې کار کوو یعنی د سازمانونو لپاره مونږ کار کولای شو وزارتخانو کې کار کولای شو په هغه ژورنالیزم بخش چې دی تلویزیون او دې شهانو سره رادیو سره سره کار دی هغه چې دی پونځي کې خپل دغه لپاره موږ ستوګان لرو هغه تل د مسلین ول کیږي او د ذکر ورکول کیږي او د تمرینونو لپاره یا چې هغه څه ذکر دی انده د لپاره یو کول شي په رسنې کې کار وکړي هغه چې نور رسنې ته لیکول کیږي یعنی هغه ته څنګه ورکول کیږي خدای چې موږ بخش دی روابط آمده یعنی موږ د نور بندي بخښنو سره کار نه لرو تمرا
نو شبنم تاسو غړې لکه په افغانستان کې جینہ کې د دې لیاقت لري چې په دې فیلډ کې په دې شوبه کې ځان اوزلې او مخې تراشي نور هم تاسو به جینہ کو ته څه ویل غواړئ تاسو په خپل انتخاب خوشاله یې
ژورنالیزم پوانځي د ډیر زړه خوشاله یم ان شاء الله زه به هم وړم د انیسا شهید په سیر یم د نور میرمنو په سیر چې د ژورنالیزم په ډګر کې کار کړی دی هغه وړم د په سیر باندې وزلې کوم
تاسو ته ډیره کامیابی غواړم تاسو خامخا چې د دې شو به سره تړاو دینو د سی نور رسنې به خامخا تاسو په پام کې نیسه اخبارونه به وایي بیا د سی ریډیو غانی دی ټلویزیون چینل دی نو تاسو بیا کوم نزيات متاثر یې د سی سشته چې تاسو په باور تاسو ته زده کړه حاصله وي په کتو سره پاوري دو سره یا په لوستو سره
هڅه چې همیشه تکیبه مې بی بی سی پښتو د ازادي رادیو د غی کې داسې ژورنالیستان شته چې هغه نه ډېر ته متاثر کیږي کوم زما هیله هم ده چې یو ورځ کول شم دوی تر څنګ کار وکړم مثلا په ازادي رادیو کې په کابل کې چې د علی مهدی دا هغه زما ډېر ته خوښه ده او همدارنګه بی بی سی کې سنا صفای چې دا د خبرونو بخش کې هم د ډېر زیات دي چې زما غوښت ما لپاره یو نه مونږ د غوړم د خپل سیر باندې یو ورځ هم د خلکو لپاره خدمت وکړم او کار وکړم
او شبنم تاسو په ذهن کې داسې خاص رپورټینګ شته چې تاسو یې کول غواړئ لکه هر یو جرنالیست چې یو خاص بخش خوخی کنه چې ای باندې زیات رپورټونه کول غواړي لکه ځینی چې د خزو په مسلو باندې کې ځینی د ماشومان په مسلو زنه ځینی په سیاسي چارو باندې خبرونه جوړي تاسو زیات ست د سیر ادم شته شخصا چې تاسو څه کار وکړي
اسما شخصا اراده ده چې اول خو بخل لایف لو عمر کوم بل زغړم د ټول کار می غړم د خزینه خصو د پاره ویند خزینه تبکو د پاره وسکه په افغانستان کې داسې ډیر زیات میرمنې دي چې د مثلا د کورنی تاوتې خالي له قبل کړي کې اسما مخه او دفع امداد چې زغړم پیندا کې د خزینه و د پاره کار وکړم او اسما لوی ارمان امداد چې ان شاء الله د ارمان به ډیر سر پوره
صحیح انشاءاللہ نو د خزو سم مسلې تاسو غنې په افغانستان کې پټولنه کې صد سه مسلې دي چې تاسو هغه هایلایټ کول غواړئ سه ایشوز دي
خو یو خدای دې چې د دوی ته په منځ کې په تاریخوالې دي زیات ته په کورونې کې د خزنو د پاره او بل د کورنا بهار دوی چې کوم کار کول غواړي د خپل په مقابل کې ډیر زیات محدودیتونه دي یعنی بعضی داسې دندې دي چې هغه ته یعنی اجازه نه ورکول کیږي چې هغه دندې دوی تر سره کړي دا سینور ډیر زیات ستونزې دي یعنی هر دوی په اسانه سره نشي کولای کار وکړي دا غوښتنه دي چې غواړم پاینده کې د خزنو د لپاره کار وکړم او دا غوښتنه دي حال چې موږ تر خپل بریده به کوښښ کوو ان شاء الله دا غوښتنه به هواري کې کا میرمنې چې یو بل تلاس ورکړي ان شاء الله یو خاینده به ولرو
شبنم یو بل ته پوس په دنو کو تاسو سره غنې ک د پاکستان افغانستان د کون کو ته د سي موکې ورکړل شي چې هغه د یو ملک د بل ملک د یو بل ملک تلار شي دوري وکړي نو غنې ک داسې قسمه پروګرامونه ترتیب شي نو تاسو ګټه حاصلول شي لکه ک تاسو پاکستان ته لاړ شئ دا غلطه د جرنالیزم زده کوونکو سره کینې پاسه وګوره او بیا تل نه راشي زده کوونکو وګوري په افغانستان کې د تاسو سره کینې پاسې نو تاسو دا غوړه غړې چې دا بغټه وروي
دا به ډیره ګټه وروي ځکه موږ دا غوې له کوم مې تجربهونه چې دا غوې نه خبرې کو دا غوې او څه زده کو کا غوې سندل تر راشي دوی به یو څه زده کړی مثلا د محیط سره آشنا شي د کلچر سره آشنا شي همدارنګه مونږ کولی شو د هغوی له کوم هلته مثلا د هغوی له درسي سیستم سره یا نور بخشونه چې د هغوی سره به مونږ آشنا شو، نو دا به ډېره ښه وي که سیستم چې دی یعنی پرمخ شي، نو ډېره به ښه وي د افغانستان او د پاکستان د زده کوونکو لپاره دغه جرنلزم برخ کې چې کوم دوی زده کړې کوي، نو دا به ډېره ښه وي زما په نظر، ځکه دوی کولی شي د هغوی له کلچر سره آشنا شي او دغه ضلع کلچر سره آشنا شي او همدارنګه کولی شي خپلې تجربې نورې هم زیاتې کړو، نو دا به ډېره کوي. خو زما هیله ده چې داسې پروګرامونه پر مخ یعنی رامنځته شي او مونږ کولی شو هلته لاړ شو او د پاکستان محصلین چې دي کوم چې د ژورنالیزم په ډګر کې زده کړې کوي دوی دلته راشي، دوی هم انشاءالله مونږ به د دوی سره همکار واوسو او دوی به زموږ سره.
صحیح، ډېر ښه. نو ستاسو بیا په دې د زده کړې په دې بهیر کې داسې څه غونډې جوړېږي چې تاسو ځای کې نه د یو بل نه زده کړې شریکوي په افغانستان کې دننه،
یعنی د پوهنځي دننه یا بهر؟
او د پوهنځي دننه، لکه د پوهنځي دننه داسې څه موقع تاسو ته برابرېږي چې تاسو خپل دغه فیل کې تجربه نور هم زیاته کړئ؟
ها، اوس زیاتره چې دي مونږ یو چې دی د شیر مشیر دانشجو دسې دغه په نام باندې یو کلاس رامنځته شوی دی چې هلته دوی کوم محصلین یا زده کوونکي چې دي د شیر سره علاقه ولري دوی کولی شي په دې کې برخه واخلي. همدارنګه اوس مونږ یو نوی کلاس رامنځته کړی دی د استادانو په مرسته باندې چې هغوی چې دي مونږ ته مسلکي زده کړې راکوي، د ژباړې په هکله څنګه کولی شي ژباړه وکړو، په دغه بخش کې مونږ سره کار کوي بغیر له دینه چې مونږ د ژورنالیزم زده کړې کوي، نور صرفونه هم رامنځته شوي تر څو مونږ ته په هر بخش کې چې مونږ کومه کمبودي لرو دوی مونږ ته زده کړې راکوي تر څو هغه کمبودیانو چې دي مونږ رفع شي مونږ سره په دې بخش کې مرسته وکړي.
نو شبنم، ساسو سره خبرو ډېر خوند وکړو. بس په اخره کې به تپوس کول غواړو چې د ټولو اوریدونکو لپاره به ستاسو پیغام څه وي او د مستقبل لپاره ستاسو پلانونه څه دي؟
د مستقبل لپاره مې پلان دا دی چې انشاءالله که خدای خوښه وه او ژوندی وم، نو د خپل مسلک ته به دوام ورکوم. انشاءالله د ښځینو دپاره به د لا بریاوو دپاره به زه کار کوم او همدارنګه د هغوی کوم حقوق چې دي د هغوی دپاره به کار کوم تر څو هغوی خپل حقوق وپېژني او خپل حقوقو ته ورسېږي. دا زما لوی ارمان او هیله ده، او په دې هیله چې په آینده کې یو ښه تکړه ژورنالیسټ واوسېږم او د معتبر رسنیو تر څنګ کار وکړم.
انشاءالله تاسو ته ډېره کامیابي غواړو. او پیغام به سی بي ستاسو ټولو اوریدونکو ته؟
او زما ټولو اوریدونکو ته دا پیغام دی چې هر چېرته یې خوشحاله آباد اوسئ، او د بخصوص د افغانستان خلکو دپاره د کابل پوهنتون ټول زده کوونکو دپاره کوم چې کومې کورنۍ چې خپل اولادونه یې له لاسه ورکړل یا شهید شول د هغوی دپاره زړه صبر غواړم، او په دې هیله چې دغه اخري پېښه وي یعنې نورو پېښو شاهد ونه اوسم. د په هر چېرته چې لر او بر پښتانه ټول یو دي په دې هیله چې په امن او سوکالۍ کې ژوند وکړي.
ډېره ډېره مننه شبنم چې تاسو نن موږ سره په پروګرام کې برخه واخسته، او خوشاله شو چې
تاسو هم ډیره مننه کوم.
ډیره مننه. کور مو ودان اوریدونکو، دا ونن له کابل شبنم وزیری چې را سره خبرې کولې. امید کوو چې نن نه خبرونه بس تاسو په خوښه وي. پر اتونکو نو کې بل نور میلمنو سره خبرې کوو. تر هغه ته ځان خیال ساتئ. خدای پامان.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.